السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اوریدو ته راغلم. دا خبرونه د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. امنیتی چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د افغان امنیتی ځواکونو عملیات به په ژمي کې هم دوام وکړي. د افغانستان د امنیتی وضعیت او دا چې د غوث ماموریت ملاتړ په تیر یو کال کې له افغانستان سره څه کړي او په راتلونکي کې څه پلانونه لري، په دې اړه د دې ملاتړ او ماموریت له وایان سره ځانګړې مرکه هم لرو. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د سوریې یاغي وسلوالو ډلو د دوشنبې د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د روسیې په نوښت د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي او د اسلامي دولت ډلې په بغداد او سماره ښار کې د نوي میلادي کال له بدلېدو سره سم په بریدونو کې په لسګونو کسان وشل. خو په سر کې رحمت الله افغان او د افغانستان خبرونه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ویان وای نوې میلادي کال به افغان ځواکونه په پیاوړي ځواک سره د جګړې ډګر ته داخل شي چې طالبان به د مقابلې توان ونه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا هیله منه ده چې د څلور کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ستراتیژیک هدف ترلاسه شي. او افغان چارواکي وایي ازبکستان لیواله ده چې له افغانستان سره د سړکونو، اوسپنې پټلۍ، د برېښنا د بندونو او باغداري په برخه کې مرسته وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ویان وای نوې میلادي کال به افغان ځواکونه په پیاوړي ځواک سره د جګړې ډګر ته داخل شي چې طالبان به د مقابلې توان ونه لري. دغه ماموریت ویان جنرال چارلس کلیفلند له ازادي رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې که څه هم ټینګار وکړ چې روان میلادي کال به جګړه زور واخلي، خو زیاتوي چې طالبان د نورو کلونو په پرتله کمزوري شوي دي.
زه باور لرم چې افغان امنیتي ځواکونه به د جګړې په ډګر کې پیاوړي وي. طالبانو دا درک کړي چې جګړه د حل لاره نه ده، او هغه څه چې موږ ته روښانه دي دا دي چې طالبان د جګړې ګټونکي نه دي، ځکه چې ظرفیت یې ټیټ دی.
ښاغلی کلیفلند همدارنګه زیاتوي افغان امنیتي ځواکونه به سږ کال د جګړې په ډګر کې یوازې نه وي او د درنو تجهیزاتو له اړخه نړیوالې ټولنې ورته زیات پام کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا هیله منه ده چې د څلور کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ستراتیژیک هدف ترلاسه شي. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته به افغان ځواکونه د ملي امنیت شورا د نوي تایید شوي پلان مطابق عمل کوي.
البته دغه پلان د 2018 کال له پیله د اجرا وړ دی او هیلمن یو د څلور کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تشخیص شوي ستراتیژیک هدف ترلاسه شي.
که څه هم ښاغلی غورځنګ د موضوع د محرموالي په اساس زیات جزئیات نه شریکوي، خو زیاتوي چې د دغه پلان له مخې به په راتلونکي څلور کلونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نور هم انکشاف وکړي. او افغان چارواکي وایي ازبکستان لیواله ده چې له افغانستان سره د سړکونو، اوسپنې پټلۍ، د برېښنا د بندونو او باغداري په برخه کې مرستې وکړي. دغه څرګندونې د افغان ولسمشر سلاکار همایون قیمی نن له ازبکستان څخه د افغان پلاوي تر استنېدو وروسته کابل کې خبریالانو ته وکړې. یا د افغان پلاوي چې د افغان حکومت د کابینې یو شمېر وزیران هم پکې شامل وو، د جدې په شپږمه نیټه د افغانستان ازبکستان د حکومتونو ترمنځ د ګډ تجارتي، ترانزیتي او اقتصادي کمیسیون کې چې په تاشکند کې شوی وو ګډون کړی وو. ازبکستان د افغانستان د شمال ګاونډی هیواد ده چې افغانستان ته یو اندازه سوداګریزه برېښنا واردوي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې اوندې خبرونه له احمد شبار څخه واوري.
د سوریې یاغي وسلوالو ډلو د دوشنبې د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د روسیې په نوښت د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. د ډلو وویل چې دوی د دې لپاره دا پریکړه کوي چې د سوریې حکومت له ټینګ شوي څلور ورځني اوربند څخه سرغړونه کړې ده. حکومتي ځواکونو د دوشنبې په ورځ د دمشق شاوخوا او حلب کې حملو ته په داسې حال کې زور ورکړی و چې هڅه یې کوله دغو ښارونو ته د اوبو رسولو شبکې خوندي کړي. یاغي وسلوالو په یو بیان کې وویل چې د پوځ او د ایران ملاتړو ملیشو لخوا هر ځمکنی پرمختګ به د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې او هم د روسیې او ترکیې په مرسته ټینګ شوی اوربند چې د دسمبر له دیرشمې نافذ شوی پای ته ورسوي. د جرمني چارواکي وایي یو سوریایي کډوالې پرې شک نیولی چې هڅه یې کوله د خلکو پر ګڼه ګوڼې د لارۍ بم د ور وسطو لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه مالي مرسته ترلاسه کړي. دغه مشکوک کس وروسته له هغه نیول کېږي چې یوه تونسی چې په جرمني کې د پناه غوښتنې رد شوې وه، دوه اونۍ مخکې د برلین د کرسمس پر وې بازار لاری وروسته او دولس تنه یې ووژل. په دې وروستۍ قضیه کې د جرمني د لویدیځ سار بروکن د ښار څارنوال وویل چې یو 38 کلن سوریایی یې چې کار یې نه درلود د دسمبر په 1 په دې تور ونیو چې هڅه یې کوله د یوې حملې لپاره 180,000 ایرو راټولې کړي. ترنوال کریستوف ریبمن د دغه سړي نوم ونه شوت، خو ویې ویل چې 2 کاله مخکې د سوریې له رقه ښاره جرمني ته مهاجر شوی و او منل شوی و. ترنوال ریبمن بیا وویل شک کېږي چې دې کس هڅه کوله په سوریه کې د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې څخه پیسې ترلاسه کړي. د ترنوال په وینا هغه په دې پیسو سره غوښتل چې څو لارې راونیسي او په هر یوې کې له 400 نه تر 500 کیلوګرامه پورې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای کړي. ریبمن وویل دغه سړي اعتراف کړی چې له داعش سره یې اړیکه ټینګه کړې وه، خو له دې انکار کړی چې ګواکې د حملې نیت یې درلود. د اسلامي دولت ډلې په بغداد او سمارا ښار کې د نوي میلادي کال له بدلېدو سره سم په بریدونو کې پلسکونو کسان ووژل. لږ تر لږه 15 تنه د جنوري په 2 د عراق په مرکز بغداد کې وژل شوي او پلسکونو نور ټپیان شوي دي. د بغداد په صدر سیمه کې چې د ښار په شمال ختیځ کې ده او شیه پکې اوسي، د دوشنبې په ورځ د موټر بم چاودنه وشوه. چاودنه د ورځې په هغه وخت وشوه چې ډېر کارګر د مزدوري موندلو لپاره راټول شوي وو او انتظار وو. د بغداد د شمال په 100 کیلومتره کې په سمارا کې ګڼو وسلوالو ځان وژونکي واسکټونه اغوستي وو او د جنوري په 2 د پولیسو پر 2 ماموریتونو حملې وکړې. په دې بریتونو کې بیا لږ تر لږه 2 پولیس وژل شوي دي. داعش د عماق په نوم په خپله ویبپاڼه کې ادعا کړې ده چې دا دواړه بریتونه دوی ترسره کړي دي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویاندوی هیڅ شواهد نه دي رابرسېره شوي چې وشي روسي هکرانو د نومبر د انتخاباتو پر نتیجې اغېز شیندلی. شان سپایسر د دوشنبه پر فاکس نیوز ته وویل په هغه بڼه چې مخکې رسنیو خبر ورکاوه چې روسیې پر انتخاباتو اغیز درلود، په دې اړه هیڅ شواهد نشته چې د هیواد د احتمالاً پر انتخاباتو اغیز کړی وي. سپایسر د جنوري په 6 کله ټرمپ د ولسمشر په توګه رسمن کار پیلوي د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل کیشي. بل لور ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د روسیې د مداخلې په اړه شواهد دومره د قناعت وړ وو چې له امله یې د تېر اونۍ 15 روسي ډیپلوماتان له هېواده وویستل او پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړیو د اوباما د دې هڅو ملاتړ کړی دی، خو ټرمپ پرله پسې د هکر کولو دغه ادعاوې رد کړې دي. او وروستی خبر دا ده چې ترکیه وایي د استانبول پر نایټ کلب د وروستي حملې سربیره به په سوریه کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي او د کردانو او اسلامي دولت ډلې پر اهدافو به بریدونه وکړي. د ترکیې مرستیال سریاعظم نعمان کورترموش د دوشنبې په ورځ وویل چې موږ به له پولې بهر عملیاتو ته دوام ورکړو او هغه هم په قاطعیت سره. کورتلموش په انخره کې خبریالانو ته وویل له ټولو امکاناتو به کار واخلو او دغو عملیاتو ته به تر هغو دوام ورکړو چې نور ترکیې ته د تروریستي ډلو ګواښ پای ته رسېدلی وي. د استانبول پر نایټ کلب د حملې پر مهال 9 کسان وژل شوي وو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان امنیتي چارواکي وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد بعد د امنیتي ځواکونو عملیات د ژمي تر پایه پورې هم دوام وکړي. د روان خبرونې په ترڅ کې دا هم اوري چې په افغانستان کې د 2018 میلادي کال کې د غوث ملاتړ د ماموریت د پلانونو او د افغانستان او پاکستان په چارو کې د روسي د ځانګړي استازي د څرګندونو په اړه د غوث ملاتړ له ماموریت سره مرکه لرو.
We'll continue to support the security services as they focus on that.
د ولسی جرګي او شمیرګړي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي روسیې څرګندونه چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو سره مخالفت خوده د افغانستان په چاره کې مداخله بولي. د نورو ریپورټونو سربېره د خبرونې په 2 برخه کې د انصاف په لټه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه خبريږي.
ګندره سره صادق دي دلته یو ولا سو نه پر نظامي شیدان او داسې ځما پر کم دلته شرایط خراب دي.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د افغان ځواکونو حمله په ژمي کې هم روان دي. د کورنیو چارو وزیر د وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبه پر ورځ په کابل کې یو خبري ناستې ته وویل چې په راتلونکي کال کې د مخالفانو د خوځښتونو د مخنیوي په هدف به پر هغوی فشارونه د غشان دوام وساتي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې په تلس ولایتونو کې یوشت عملیات روان دي. اجمل تورمان او د موضوع تفصیل.
افغان امنیتی مسئولان وایي چې پر وسلوالو مخالفینو به فشارونه لکه د پسرلي د جنگي فصل په شان جاری وساتي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل په شفق عملیاتو کې اصلي هدف د وسلوالو مخالفینو د ریخو او کلیدي غړو له منځه وړل دي. د نوموړي په خبره د عملیاتو نتیجه تر اوسه ښه ده او ټاکل شوي هدفونه هم ترلاسه شوي دي.
اصلي هدف دا دی چې پر دښمنانو فشار راوړل سي او د راتلونکي کال په پسرلي کې د خوځښتونو او حملو توان ونه لري. په کومو سیمو کې چې فعالیت لري له هغه ځایه په شاسي نتیجه ښه ده او هغه هدفونه چې ټاکل شوي ول ترلاسه شوي دي.
د شفق عملیات د روان کال لپاره شروع شوې دي او ژمه هغه چې د شفق دوه پونو میادیږي د روان مریض کال د قوس د میاشتې په لومړۍ نیټه شروع شوې چې د کال تر اخره پورې به روان وي. په افغانستان کې هر کال د ژمي په پیل دو سره د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیات را کمیږي، خو افغان امنیتي مسؤلان وایي چې سږ کال به په دغه موسم کې دوی خپل روان عملیات جاری وساتي. تر دې د مخه د افغانستان ولسی جرګې له امنیتي ارګانونو غوښتي ول چې د ژمي له موسم نه په ګټې اخیستنې سره د مخالفینو پر وړاندې عملیاتو ته په دقیق ډول شدت ورکړي. د افغان کارپوهان په باور هم ژمی د افغان دولت د مخالفینو د ځپلو لپاره یو ښه فصل دی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوال مخالفین په دې موسم کې خپلو اصلي مرکزونو ته ځي او د مرستو د راټولولو په هڅه کې وي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمن په همدغه خبری غونډه کې وویل دا مهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې یو ویشت عملیات روان دي. خاغلی رادمنش له امنیتی نظره راتلونکي کال خار زوی
او محلاتی که به نام تعلیم و تربیه و پروپاګند داره،
هغه محلونه چې د ښوونې او روزنې په نوم تبلیغات لري باید لمنځه یوړل سي. د شفق دو عملیات له همدې عمله په ژمي کې روان دي. د راتلونکي کال په اړه وړاندوینه کولای سوچې یو ښه کال بوي.
تحولات منطقوي و جهان خواهد
په ورته وخت کې شمیر افغان کارپوهان وایي په حکومت کې دننه د وسلوالو مخالفینو نفوذ د افغان ځواکونو د پلانونو د ناکامۍ لامل شوې ده. د چارو پوست صدیق ساحل وای دا مسله د دې لامل شوې چې د امنیتي ارګانونو د پروګرامونو تر پلي کېدلو د مخه وسلوال مخالفین ورنه خبر شي.
اجمل تورمان په ریپورت کې مو وریدل چې افغان امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې به د ژمي په موسم کې هم پوځي عملیات دوام وکړي. دا هم اوري چې د افغانستان د لپاره د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د افغانستان د تیر میلادي کال او د راتلونکي کال د امنیتی حالاتو او د غرض د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او د افغانستان په چارو کې د روسي د ځنګلي استازي زمیر کاولوف د وروستي سرګندونو په باب له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. واصل وصال له جنرال جین کلیفلن سره مرکه کړې ده.
Thank you very much.
خاغله جنرال وخت را کول مو ډیره مننه. په پیل کې غواړم چې په 2018 میلادي کال کې ستاسو د ماموریت او ستراتیژي په اړه وپوښتم چې آیا ستاسو په ماموریت کې به کوم بدلون راشي او که د 2018 میلادي کال په شان به پرته له کوم بدلون خپل ماموریت ته دوام ورکړي.
Sure. So again our strategy and when I say our
یقینا کله چې وایو ستراتیژي یا د ناتو عمومي ستراتیژي هم هغه شان دوام کوي. زمونږ په فعالیتونو کې افغان ځواکونو ته د روزنیزو پروګرامونو برابرولو او مرستو ترڅنګ د مشورو ورکول شامل دي. د 2018 میلادي کال فعالیتونو ته په کتو هغه څه چې زما په اند ډیر مهم دي هغه په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې لخوا شوې پریکړې دي. لومړنۍ پریکړه چې د ورسا په کانفرنس کې وشوه چې په هغه کې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو ګډون درلود او د دوی پریکړه دا و چې دوی به د 2018 میلادي کال تر پایه د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. دوی پریکړه وکړه چې تر 2016 میلادي کال پورې به د امنیتي ارګانونو مالی ملاتړ کوي. همدارنګه د بروکسل غونډې چې د 2018 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې وه، د اروپایي اتحادیې او نورو ګډون کوونکو هیوادونو د افغانستان سره د 15 میلیارد ډالرو د مرستو ژمنه وکړه. د ناتو ستراتیژي به د افغانستان په تړاو د 2018 میلادي کال په شان دوام کوي. زموږ ملاتړ او مشورې به د وزارتونو او د پولیسو د زونونو په کچه وي او په ځینو ځایونو کې به په ځانګړو عملیاتو کې د دوی ملاتړ کوو چې افغان ځواکونه تر راتلونکي پسرلي پورې د وسلوالو مخالفانو سره ښه مقابله وکړي.
یو
لاغو برخو چې د افغان حکومت سره د مرستې اړتیا پکې لیدل کېږي د هوایي ځواکونو تجهیز دی. آیا د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز او الوتکو اخیستو لپاره کوم ځانګړی پلان لري؟
Yeah, we sure do. And so as we've discussed previously and on
هو یقینا مونږ به په دې برخه کې مرسته کوو. مونږ په تیر 2014 میلادي کال کې نهویج دوله اته جنگي الوتکې د افغان ځواکونو لپاره واخیستې او دوی ته متسلیم کړې. او په روان کال کې هم په پام کې لرو چې له اته څخه تر 1200 پورې نورې الوتکې هم افغان ځواکونو ته وسپارو. زمونږ د مرستې یوازې الوتکو پورې محدودې نه دي، بلکې مونږ به دوی ته یو مکمل سیستم په لاس کې ورکړو. د الوتکو په شمیر کې د ډیروالي ترڅنګ به پیلوټانو ته د روزنې زمینه هم مساعده کړو چې له دې سره به د پیلوټانو شمیر دوه برابر شي. همدارنګه د پرزو د تهیه کولو ترڅنګ به د تخنیکی کسانو په برخه کې هم زیاتوالی راشي او هغه کسان چې په میدانو کې کنټرول او راهنمایي کوي د هغوی شمیر به هم ډیر شي. د 2018 میلادي کال تر پایه به د نهویج دوله الوتکو شمیر هم ډیر شي او په 2018 میلادي کال کې له دې به ډیر مرستې وکړو چې په ټوله کې به افغان ځواکونه نهویج دوله شل جنگي الوتکې ولري.
یو
اندېښنه چې افغان دولت او خلک یې لري هغه په یو شمېر ولایتونو کې د داعش حضور دی. د داعش د حضور او د دوی سره د مبارزې په برخه کې به د غوث ملاتړ ماموریت درې
څنګه
Well, our view right now is that Daesh is really contained in about
ها د داعش حضور په یو شمېر ولایتونو کې محسوس دی. د ننګرهار ولایت د ولسوالۍ او پوزینو سیمو او کونړ کې زما په ان د داعش پورې تړلیو کسانو شمېر شاوخوا 0 کسانو ته رسیدي. کچیر تیر دوه کلونو ته وګورو نو په لمړیو کې د ننګرهار ولسوالۍ او پوزینو سیمو کې د دوی شمېر له 1500 څخه تر 3000 کسانو پورې وو چې د افغان امنیتي ځواکونو او امریکا د متحده ایالاتو په هڅو او کوښښونو سره د دوی په شمیر کې کموالی راغلی، خو په دې برخه کې لا نور کار ته اړتیا لیدل کېږي. دا د ناتو د ماموریت برخه نه، بلکې د امریکا د متحده ایالاتو ماموریت دی چې له داعش سره مبارزه وکړي. تر کومه چې امنیتي بنسټونه د ننګرهار ولایت په جنوب کې په داعش باندې فشار ډیروي، نو د امریکا متحده ایالات د دوی ملاتړ کوي او داعش تر هدف لاندې راولي، او موږ به هم د امریکا متحده ایالاتو په همغږی داعش تر هدف لاندې نیسو او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو.
لکه
څرنګه چې تاسو په جریان کې یاست چې تېره اونۍ په مسکو کې د افغانستان په غیاب کې د روسیې، ایران او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوه. د داشن ناستو په تړاو ستاسو نظر او دریځ څه دی؟
Well, our view is right now there is a false narrative that is being circulated and the narrative is
زمون په نظر په دې اړه منفی برداشتونه خبر شوې چې طالبان د داعش په وړاندې جنگيږي او د دوی د اغیز په اړه هم خبرې کوي. خو دغه برداشتونه کاملا غلط او له حقیقت لری دي. او دلته د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالات دي چې د داعش په وړاندې مبارزه کوي او د دوی مبارزه ډیره ګټوره هم ده. لکه څنګه چې جنرال نیکلسن هم ټینګار کړی. زمونږ اندېښنه دا ده چې دوی طالبانو ته ډېر مشروعیت وربخلی. له بل پلوه یو شمېر هیوادونه افغانستان سره مرستې هم نه کوي. زمونږ وړاندیز دا دی چې د سیمې ټول هیوادونه دې له افغانستان سره یو ځای کار وکړي، ځکه د افغانستان حکومت د دغه هیواد د خلکو لخوا انتخاب شوی او لکه څنګه چې موږ پوهیږو طالبان د خلکو په منځ کې ښه نوم نه لري. نو داعش سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونه دې افغانستان سره په مستقیم ډول همکاري وکړي، ځکه پرته له دې د مرستې بله لار نشته.
And anything beyond that is simply not helpful to the larger effort.
In connection to this, actually, last year, the Afghan government had a sort of very tough
په دې اړه چې تیر کال د افغانستان دولت د طالبانو سره ډېر جنګونه وکړل، ان تر دې چې څو ولایتونه سقوط ته نږدې شوي وو. که دغه نوی ائتلاف روسیا، ایران او پاکستان له طالبانو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، نو څه فکر کوئ چې راتلونکی پسرلی به د افغانستان دولت او د غوص ملاتړ ماموریت ته چې د افغانستان د دولت ملاتړ کوي له ستونزو څخه ډک کال نه وي؟
Well, what we know is that there will unfortunately be continued fighting in 2017.
لا بعد مرغه تر کومه ځای چې موږ معلومات لرو په 2018 میلادي کال کې به هم جنگ هم دا شان دوام پیدا کوي. خو په کوم څه چې موږ باور لرو هغه په همدې ژمي کې د افغان امنیتي ځواکونو سره کار کول دي. موږ به د دوی روزنې ته ډیره پاملرنه وکړو او د دې ترڅنګ به د رهبرۍ په کچه هم روزنیز پروګرامونه ولرو. زه باور لرم چې افغان ځواکونه به په میړانه او ښه قوت سره د جنگ میدانونو ته ودانګي. طالبان اوس په دې پوه شوي چې جنگ د حل لاره نه ده، او کومه موضوع چې موږ ته څرګنده ده هغه دا ده چې طالبان هیڅکله هم د جنگ ګټونکي نه دي، ځکه د دوی ظرفیت ډېر ټیټ دی او افغان حکومت د دوی په وړاندې غښتلی دریز لري.
په
دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان په چارو کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د امریکې نه پوځي اډې دوی ته د منلو نه دي. د راستاسو نظر څه
ده؟
Well, of course, I'm in no position to, to have that type of engagement.
سره لدی چې دا زما د مسولیت له دایره نه بهر خبره ده، خو د افغانستان حکومت له ناتو او امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې دلته پاتې شي او د افغانستان دولت سره مرسته وکړي، او موږ هم د افغانستان حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوو، او کومې پریکړې چې د افغانستان د حکومت د غوښتنو له مخې شوي موږ به په همدې اساس خپل همکارۍ ته دوام ورکړو.
Afghanistan per their request.
دا وروستۍ پوښتنه په توګه په امریکا کې د نوی نظام یعنی جمهوریت غوښتونکو په اړه تک سره د افغانستان او سیمې هیوادونو په اړه د امریکې متحده ایالاتونو په جنگي ستراتیژي کې به څومره بدلون راشي؟
Well, we don't know that, of course, will be really up to the new administration.
موږ په دې اړه دقیق څه نو شو ویلای او دا موضوع هغوی پورې اړه لري. لکه څنګه چې جنرال نیکلسن ویلي چې نوې اداره به په دې اړه وضاحت ورکړي چې موجوده پالیسی د تعقیب شي او دغه پالیسی لومړی د تروریزم په وړاندې مبارزه او په داعش او القاعده باندې فشار راوړل، او دویمه توصیه دا ده چې د امریکا متحده ایالات د ناتو په ماموریت کې په پراخ ډول اشتراک ولري. د امریکا د متحدو ایالاتو له نظره به دوه لوري موجود وي، لومړی په تروریستانو باندې فشار راوړلو ته دوام، او دویم د افغانستان د حکومت ملاتړ چې وتوانېږي په ښه شان د تروریزم په وړاندې مبارزه وکړي.
د افغانستان د روان امنیتي وضعیت د افغانستان د لپاره د غوص ملاتړ د ماموریت پلانونو د افغانستان او پاکستان په چارو کې د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیو څرګندونو په تړاو مو په افغانستان کې د غوص ماموریت د ملاتړ د ویان کلیفلند سره ځانګړې مرکه واورېده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف روسیې څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله ګڼي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمدزی د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې روسیا په افغانستان کې ځانګړي هدفونه لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوص ملاتړ ماموریت وان چارلس کلیفلند ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناتو حضور د افغان حکومت په غوښتنه او د شوي تړون پر بنسټ دی. عبادالله هننزی ریپورٹ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د څرګندونو په غبرګون چې ویلي دي روسیه په افغانستان کې د امریکا پوځي اډې نشي زغملی وایي روسیه په افغانستان کې د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمدزی د سه شنبې پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل روسیه په افغانستان کې خپلو هدفونو ته د رسیدنې په خاطر دا شان څرګندونې کوي. خاغلی احمدزی وویل افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه کولی شي له هر بل هیواد سره امنیتي او ستراتیژیک تړون ولري.
امریکا څنګه خپل استراتیژیک تړون لرو او دا دمون قانون ته هم د نافذ قوانینو له نگاه نه او هم د انټرنیشنل قوانینو نه مستقل هیواد یو مونږ کولی شو چې ار سره استراتیژیک تړون ولرو. دوی نور هدف لري چې له طالبان نه خپل حمایت اعلان کړی او همدارقم ته نور جنګي جنایتکارې ډلې په افغانستان کې پخوا موجودې دي به خفیه کومکونه کول نو دوی غواړي چې خپلې تیری ټکي په دې لحاظ باندې دوی دغه خبره کړې.
خاغلی احمدزی وویل کچیر روسیا له طالبانو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي افغانان به د دغه هیواد پر وړاندې خپل دریځ څرګند کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې هم د کابلوف وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې څرګنده مداخله بللې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې له اناتولیا اژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مخالفت کړی او ویلي دی امریکا په ترکیه کې یوازې یوه ډالري نو په افغانستان کې ولې د لاسو اډو تر څنګ نه سترې پوځي اډې ولري. کابلوف ویلي امریکا د غواډو ته له دوو تر څلورو اونیو پورې تر سلو زرو پورې سرتیري راوستلی شي او زیاته کړې ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په شوي امنیتي تړون کې دغسې حضور اشغال نه ګڼل کیږي. د دې مخکې د طالبانو او روسیې ترمنځ د اړیکو په تړاو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونو هم د افغانستان د ملي شورا او یو شمېر نورو چارواکو غبرګون راپارولې و. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ویان چارلس کلیفلند ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي افغان حکومت د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو د ملاتړ غوښتنه کړې نو د افغانانو په غوښتنه او د شوي تړون پر بنسټ له دغه هیواد سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. دی وایي د افغانستان حکومت له ناټو او امریکي متحده ایالاتونو څخه غوښتي چې دلته پاتې شي او د افغانستان دولت سره مرسته وکړي او موږ هم د افغانستان له حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوو او کوم پریکړې چې د افغانستان د حکومت د غوښتنو له مخې شوي موږ به یې له مخې خپلو همکاریو ته دوام ورکړو. نو دا چې موږ دلته یو دا د افغانانو غوښتنه ده. پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل وایي په افغانستان کې د داعش ډلې پیدا کېدل او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پراخېدل د دې لامل شوي چې روسیه په افغانستان کې د امریکا د حضور په اړه خپل دریځ ته بدلون ورکړي او د داعش پر وړاندې له طالبانو څخه ملاتړ اعلان کړي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزو کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی مور کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. زرګونه ایرانیان په تهران کې د ایوین زندان مخترا ټول شوی او د سیاسي بندي آرش صادقي د خوشی کېدو غوښتنه کوي. آرش صادقي د امنیتی تورونو په تړاو په 15 کال بند محکوم شوی او له څه باندې 2 میاشتو راهیسې د نه خړلو احتساب کړی دی. فریبا ظاهر اثر په استودیو کې د په دې اړه ورستي جزئیات وړاندې کوي.
تر دې وړاندې د ایران د پارلمان ځینو استازو هم حکومت ته خبرداری ورکړی و چې آرش صدیقي د نه خوړو له کبله په نازک روغتیایي حالت کې دی او باید آزاد سي. دغو استازو د ایران د قضایي قوې مشر صادق لاریجانی ته لیکلي و چې شاید آرش صدیقي مرګ جدي سیاسي پایلې ولري. آرش صدیقي چې پخپله له جون میاشتې راهیسې د ایران ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور په زندان کې دی د اکتوبر له 23 نیټې څخه یې وروسته له هغه اعتصاب پیل کړ چې د ده میرمن ګلرخ ابراهیمي د یوې ناخپرې سوې مقالې له کبله نیول سوې او اوس په بند کې ده. ګلرخ ابراهیمي د بشري حقونو فعاله ده او مقاله یې په دې اړه وه چې یو کس څنګه د قرآن کریم د سوځولو وروسته سنګسار سو. پر دې اسلامي مقرراتو ته د سپکاوی تور ولګول سو. د بخښنې نړیوال سازمان د میرمن ابراهیمی پر وړاندې تورونه د خنداور بللی او وایي چې دا د خپل مفکورې له کبله سزا ویني. ځینې راپورونه وایي د جنوري پر دوهمه نیټه تر 800 پورې ایرانیان د ایوین زندان مخته لاریون وکړ. دا ډول سولیز لاریونونه په ایران کې ډیر نادر اقدام دی، ځکه د حکومت ضد مظاهرې هلته اکثرا له ځواکونو سره مخامخ کېږي. د جنوري د دوهمې نیټې د مظاهرو انځورونه پر ټولنیزو شبکو خپره سوه چې ښیي لاریون کوونکو د آرش او د هغه د میرمنې عکسونه لیږدول. ځینو یې بیا د هغوی نومونه پر خپلو لاسونو لیکلي وو او ویلي چې موږ ټوله آرش یو. صدیقي په ایران کې د بشري حقونو نړیوال کمپاین ته ویلي وو چې پر ده تورونه د هغو زده کوونکو د پلوۍ له کبله لګول سوي چې هغوی زده کړې نسوی کولی او هم یې د بشري حقونو په سولهیزو لاریونونو کې برخه اخیستې ده. د بشري حقونو لندن میشتې ډلې پرون په یوې اعلامیه کې لیکلي چې د ایران چارواکو د صدیقي ژوند له خطر سره مخامخ کړی. په اعلامیه کې راغلي چې چارواکي ښه پوهېږي حتی د څو ساعتونو ځنډ کولی سي د آرش صدیقي د مرګ او ژوند ترمنځ واټن بدل کړي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ او په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې وری. د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه خبرېږي د انصاف په لټه کې او د غراس ازادي او اوریدونکي د غراس د همدې خبرونې په ترڅ کې او د ازادي راډیو د روان خبرونو په ترڅ کې په هلمند کې د روان وضعیت په اړه در سره هم ورستي معلومات شریکو. خو اوس 2:30 بجې شوي دي. له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د غوث ناتړ ماموریت ویاند وایي نوې میلادي کال به افغان ځواکونه په پیاوړي ځواک سره د جګړې ډګر ته داخل شي چې طالبان به یې د مقابلې توان ونه لري. د دغه ماموریت ویان جنرال چارلس کلیفلند له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا خبره وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا هیله منه ده چې د 4 کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ستراتیژیک هدف ترلاسه شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته به افغان ځواکونه د ملي امنیت شورا د نوي تایید شوي پلان مطابق عمل کوي. افغان چارواکي وایي ازبکستان لیواله دی چې له افغانستان سره د سړکونو اوسپنې پټلۍ د برېښنا د بندونو او باغدارۍ په برخو کې مرسته وکړي. دغه څرګندونې د افغان ولسمشر سلاکار همایون قیومي نن له ازبکستان څخه د افغان پلاوي تر راستنېدو وروسته په کابل کې خبریالانو ته وکړې. د سوریې یاغي وسلوالو ډلو د دوشنبې د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د روسیې په نوښت د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. دې ډلو وویل چې دوی د دې لپاره دا پریکړه کوي چې د سوریې حکومت له ټینګ شوي 4 ورځنی اوربند څخه سرغړونه کړي. د جرمني چارواکي وایي یو سوریایي کډوال په دې شک نیولی چې هڅه یې کوله د خلکو پر ګڼه ګوڼې د لارې بم د وروستو لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه مالی مرسته ترلاسه کړي. د اسلامي دولت ډلې په بغداد او سمارا ښارونو کې د نوي میلادي کال بدلېدو سره سم په بریدونو کې پولیسکونو کسان ووشل. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هیڅ شواهد نه دي رابرسېره شوي چې وشي روسیا کرانو د نومبر د انتخاباتو پر نتیجې اغیز شیندلی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. نجیب زمان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د صدراتو د پراختیا اداره وایي چې په هیواد کې د سیاسي ناورین له امله د روان کال په وروستیو 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د صادراتو کچه کمه سوې ده. د دغې ادارې رئیس سید عظیم هاشمي نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال بهرنیو هیوادونو ته د تازه وچې میوې صادرات 28 زره ټنه وه چې سږ کال د صادراتو کچه 21 زره ټنو ته کمه سوې ده. ښاغلي هاشمي بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو د کموالي لامل د یو شمېر کسانو لخوا په خپل سری توګه د مالونو صادرول او له پاکستان سره د سرحدي لارو بندیدل یاد کړل.
د تیر کال د 9 میاشتو په پرتله په صادراتو کې د پام وړ کمواله زموږ په اداره کې ثبت شوی. له بدمرغه یو شمېر کسان په خپل سر بهرنیو هیوادونو ته صادرات کوي چې هغه بیا زموږ په صادراتو کې نه حسابېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان حکومت د ترانسپورت او ترانزیت په برخه کې د ستونزو د هواري په هدف اروپایي هیوادونو او چین ته د رسېدو لپاره د اقینې بندر د لاجورد لار او د حیرتانو بندر څخه د ورېښمو لار د اوسپنې پټلۍ پرانستلې. د افغانستان د متشبسینو علي بورد وای چې سبا په پاکستان کې افغانستان ته د غنی سوي خوراکي موادو د صادراتو په اړه یو کانفرنس جوړیږي. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې هغه افغان او پاکستانی سوداګر ګډون کوي چې افغانستان ته د اوړو او غړیو د صادراتو او وارداتو په برخه کې کار کوي. ښاغلی حاجی اغا وای چې له دې وروسته به له پاکستانه په منرالونو او ویټامینونو غنی سوي اوړه او غوړي افغانستان ته واردېږي چې د مستهلکینو روغتیا ته به هم ګټه رسوي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بې په دې توګه دي: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1150 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه په 1150 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2400 افغاني او یو 3.5 کیلوي بوجي ورجه په 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي په 1100 افغاني. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 4.5 او یو لیټر ډیزل تیل په 4.5 افغاني پلورل کیږي. او د کابل د صرف افغان ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر په 6.5 افغانۍ نوي پوله، یو یورو په 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1.8 افغانۍ اتیا پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستانی کلداري په 6.5 افغانۍ.
ازادي رادیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دې نه مکنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازري ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې پروګرام د هلمند ولایت د یوه بوسیدونکو جمعه خان ستونزې ته ځانګړی شوی دی. دوی د پولیسو افسرو څو کال وړاندې له مخالفینو سره په نخته کې ټپي او دواړه سترګې ړندې شوې دي. د تقاوت حقوق اخلي خو د کال تقاوت یې کله نیم او کله درېمه برخه ترلاسه کوي. دوی دې پیسو پسې هم زوریږي. د هیله کوي چې د تقاوت تنخواه دې په منظم ډول او په کال کې ټوله په یو ځل ورکړل شي. دا به هم واورئ چې مسؤلین دته څه ځواب وایي. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورو رستا نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
ما نوم جمعه خان دی، من د ولایت کا.
ستا مشکل څه دی؟
زه په پولیسو کې افسر وم، په درې میاشتې کې په بولان کې.
په کوم کال کې؟
درې میاشتې کال کې. پر ما باندې مې انتظار وکړ چې زه دواړه سترګې مې د لاس اور کړې باندې بیا زه ولاړم کابل ته. زما د درو کالو اک پر دغه خلکو باندې دی و سم کلان د درنیانو نه سوي نه درا د څلور نیوم بنځیم د هر کال د نیم نیم کال روپی راکې چې دوار سترګې مې مای بسې په پټه شخصي روپو چې ما تر درو خرڅ کړې مې تللې مې هندستان ته علاج نه سوي.
د تقاوت اسناد د ثابت شوی دی ټول
ګردر سره ثابت دي. درته یو ول سو نه پر نظامي شي دان او داسې زما پر کم دلته شرایط خراب دي. په یمن کې دنه د خو ګردو وکالت وخت ما په جوړندو سر ګزم کابل تعلقه وزیر ته دریا جما رئیس جمهور ته دریا جما حاضر شو پاته خلک زما واروګه د پاته سونه
سو کال کیږي چې تقاوت اخلي
د دنیا مې څه دی کده دنیا مې څه په سره حساب کنه وو چې نور کال کیږي کته څنګه کال تر سره څنګه کال
ته وای چې د شپږ میاشتو ما شخلي په هر کال کې
پری ګوره ما ته دې راکړې ده دغه ده د کال کال روپینه په یو کال کې چې وځه ورته ما دې د دوه میاشتې درال کې د دوه میاشتې درال کې په بل کال کې پروش کال د سلورینم په کال کې زګ سره دغه چې پوک پاته سلام ولله الله تسبارا سلام الله تسبارا یو چا بدر الله ولې روان به و څه ما ته دې پنځیم کې د شپږم کال کې کده دغه د روپی چا ولې ما چې د سلور میاشتې ده د ټول میاشتې روپی ما ته دغه کال دې ګرځولې
یعنی هر کال دوه لس میاشتې کې ټوله تنخواه درکې لیکن کله شپږ میاشتې او کله دوه میاشتې او کله درې میاشتې داسې کوي یا
کو دوه دان داسې دغه مصر په ملک کې دغه بشرګانو سره سوي دي. یوازې زنه یو ولا سوال نپر پولیس شیدان چې هغه مشمانه پاتې دي اټمانه پاتې دي وځه کوندي بچارګانی ولا چې پکر ته ولا دي پر چوکو نه سي دي دغه د پولیس سره دا چې خبره په دغه اعلان په ولایت کې دغه رئیسه ته خو د رئیس صاحب د الله تعالی سره سي ده
جمعه خان یوازې طيب چې دغه ستونز لري
نو اوس خدای یو له سو نفر دغه د بر په ما پر کنسول دی دنیا کې ما تر اخري دي سرویش دره پنده سوا په دنیا کې ما تر اخري دي شته زره پنده سوا په چلورنیان کې ما تر اخري دي شته زره په دغه بلکې ما تر اخري دي سرویش زره یو څه حساب ورته وکړ
په یو کال کې د څومره پیسو مستحق کیږي ته
دا یو کال سره ما کوشش کوم شنو زره غواړم کیږي ما دا نو دې خو ګور به نیمه لا ماته لږ لږ لا راکړي دې نیمه نه لږ روپی خلاص سولې بندي سولې ابو ذکر را لنګ کوټه شته نو موږ د مجبورا په نظر نه کړی وای
یعنی دا پیسې خو درکې خو یکدم نه درکې
راکی یکدم نه بشنه درکې خلک و چې دا وره امر راغلو د کابل سره دوی وسوي چې د ماده وزارت سره فیز موږ وزارت ته دونه نه دی ورکړي موږ دا کومه ده خو سیده چې کومه ده په دې بشي څو خسر نه ګرځي یوه انته بشر څه خپل مینې کوي
دا څه کسان هم شته چې هر کال منظم پیسې اخلي ټول اخلي
دا چې خلک د دې چې زیات یې جنم دا چې کسان اوسه کې یو روپۍ به یو کال د نه پاته
د دې لته څه دی چې زینو ته ور کوي او زینو ته نه ور کوي
دا د دې کار دی چې بره صاحب چې ارڅو کې په ورګان کې بس یو وستا درو بل هغه سره ښه لاله سي چې وستان نه لري بس ما پر کوم باندې
هو څه غواړي د دولت نه څه غواړي
دا دا جن غواړم چې ورور چې موږ ځاګ دې نور پوي شراکه پر ور سي وږي چې دې لمن ته توجه وکي دا غره صاحب څه پښتنه وکي چې دا سره کوم کار دلته پېلمن کې شروع دي
د انصاف پلټکه
د دې ستونزه مو د کارو ټولنیزو چارو وزارت لمرستيال وزیر خاغلی لالودین اریوبی سره شریک کړه محترم اریوبی صاحب تاسو د دغه متقاعد افسر د ستونزه په اړه څه وایي
اول خو زه دې ورور ته خپل سلام وایم د هلمند ولایت متقاعدینو په ارتباط به دویم چې څومره تخصیص په دې کال کې هلمند متقاعدینو ته لازم وو اغه موږ ورکړې وو او اوس د خپل مالی اسناد څخه تقریبا یو 15 افغانۍ د دې حساب نه زیاتې شوې دي یعنی نه دي مطلب شوی خو پروسیجر په ولایتو کې یو څه متفاوت دی د مجلس اداري لخوا په بعضو ولایتونو کې دا داسې تنظیم شوی دی چې روبوار دوی ته پیسې ورکول کېږي په بعضو ولایتونو کې دا پروسیجر دغه تنظیم شوی دی چې یو دفعې په کال کې یو ځل ورکول کېږي موږ په مرکز کې هم د پروسه یو د پای اجرا کوو یو ځل د پیسې متخیدینو ته انتقالوو دا د هلمند ولایت خپل ولایتي پروسه ده چې دا څنګه شوې ده چې پروګوار دې ته پیسې ورکول کېږي ولې موږ به آینده کال لپاره دا پروسه تغییر کو او دا به داسې تنظیم کو چې راتلونکي کال کې به دې ته د پیسې یو ورکړل شي
جناب اریوبی صاحب دې سړی سره دا تشویش ده چې دغه پیسې ماته نه دی راکړ شوی ورکه نشي دا سلور 15 کال کېږي چې زه کمې پیسې اخلم د ورکه دو تشویش ور سره ده
نه 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 دا چې دې ورکه دو خو هیڅ کار نشته ځکه چې څه کار بانکي کار ورکړل شوی ده او دې ته خپل حساب معلوم ده څومره چې دې ته کړنه حساب ده هغه به دته په خپل شکل په پوره شکل رسیږي او کچته دای کوم شک لري په دې ارتباط موضوع ته مشکوک کوي دا کولای شي مستقیما له ما سره تماس ونیسي یا مثلا ما ته خپل عریضه راولېږي زه به دا موضوع په انفرادي شکل دته تعقیب کړم تر څو د دې قناعت حاصل شي فکر کوم دا راځي یو څه به نه وي انشاءالله
اریوبی صاحب تاسو د نوي کال وعده ورکړی امیدواري مو ورکړه دغه نوي کال به کله چې د دې د مشکل حل شي
نوي کال خو مالی کال خو تقریبا د 12 ورځې کېږي چې شروع شوی دی او د بودیجې منظورېدو ته منتظر یو تر څو خدای وکړي چې بودیجه په خپل وخت د ولسي جرګې څخه منظور شي او توشي شي موږ د خپل حسابونه شروع کړو تر څو متقاعدینو ته معلولینو ته شهیدانو وارثینو ته د حقوق په خپل وخت د ضرورت مطابق ورسیږي انشاءالله موږ خپله ژمنه تکراروو چې په خپل وخت یې ورته ورسوو د بودیجې منظورېدو ته منتظر یو
د انصاف پلټکه
دا ود ازادي رادیو د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي لمونږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
ازادي او اوریدونکو
جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. د روغتیا په هیله مو ورزو د نن ورځې راټول سوي پیغامونو ته چې تاسو په پیغام سپتون کې دستګاه کې پرې شو. د دفاع وزارت له ویان تورن جنرال دولت وزیر سره مې هم د سرتیرو پر ځینو ستونزو خبرې کړې دي. مې هیروي خو اول به هغو نورو پیغامونو ته ورسو چې تاسو د راغلو ټلیفوني تماسونو څخه مو راپیل کړی دي.
سلام علیکم، زه عبدالخالق زهیر د هلمند ولایت څخه خبر کوم. ما د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلامه د هلمند والی صاحب ته ما دا غوښتنه ده چې زموږ د کجکي د ولسوالۍ لیسه چې د داود خان په وخت کې په شپږ نیم پیری په ځمکه کې جوړه شوې وه چې تاسو یې ده، هغه دغه رئیس معرف او د مدیر د املاکو دغه راولاړ شوي دي. دغه زموږ د کجکي د ولسوالۍ دغه چې دی دغه لیسه پر کچاکورو پر دوه کچاکورو باندې خرڅه کړې ده. نو زموږ غور دی اوس دا ډېر لس کاله کېږي چې زما ورسره دعوه ده. تر مشران موږ ګرد سره اخته یو، دوه ګاښته موږ مظاهرې کړي دي، خو زموږ نارای چا نه ده. په دې کې ولسوال وو او مدیر د معرف د ولسوالۍ رئیس د معرف او مدیر د املاکو غټ خیارات پکې کړي دي چې هغه دغه ځکه ساحه چې ده یو نیم جریپې راوستلې ده. نو دغه زموږ ناراضي واوري او دغه کجکي د ولسوالۍ کوم معرف ځای چې دی دغه وژغوري او د کچاکورو د منګولې وکاږي. وسلام.
سلام علیکم، د زابل ولایت د میزان یو ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. ورور جان، موږ د دار بکیانو څخه ډېر په تکلیف یو. دار ته څو شپې مخته یواله کې وویشته، نو داسې به چلنه ګزاره کوي، داسې لیلا ټکان کوي. نو دغه د حکومت مې دا غوښتنه ده چې د اربکیان دولت ته ووایي چې د اربکیان نو کوي دغه ګزاره وکړي. ډېرو سره په تکلیف یو، په خلکو لیلا ټکان کوي.
سلام علیکم ازادي راډیو نه. سلام علیکم، یو جهان مننه. دا په لوګر ولایت کې یوه ډیره غټه ستونزه پکې شوه. دغه شارک نه، د شارک کې پارکونه دي. دغه پارکونه چې دي دا توزیع سول، د شارک پارکونه توزیع کیږي. دغه د اوی څوک هغه مرخه حکومت د سترګې پټې دي. سترګې پټې دي یا بل حکومت ته پری دي خو ته یا دوی سي پام وکي. دا پارکونه توزیع سو څو کوي چې دوه پیسې لای ته ورخري، دوه پیسې لای ته ورکړي. پارکونه دي توزیع کیږي. دا پارکونه توزیع سول د سی اوسي. جهان مانا، السلام علیکم.
مو پیغام دغه دی، زه د خوست ولایت نه د شکوت ولسوالۍ د ځینې خلی دي کوم. مشکلات دغه دی، باید صحیح نښې شي، صحیح باید په صحیح طریقه نښې شي. دا شکایت موږ د امتحان نه دومره بد تکلیف شوي چې دومره مصرف کړي چې په یواده کې دا په دومره هوایي چې مخه بخل دي په هوایي نه لري. په باید تکامې کې چې کامې نه کوي، باید تل خالص پاین امریکایي دلته ډېر کلول دي. هغه دې دا حال کې چې تل پاین امریکایي کې داخل شوی، نو مشکلات خالص نه کوي چې بس ساده دا هغه پیغام باید وړاندې شي، دا صحیح وړاندې شي.
مرده دا باندې سم د شبکې او د نور شبکو ته ډېر شکایت لرو. یو خدای چې غلاوی کوي په دا پیسو کې، او بل بداري چې په کندهار کې زرخانیه ته تاسو سره افغان بیسم نه افغان بیسم کار کوي، نه بل شرکت دفګا کار کوي. چې خبر کو بام تخیجو خبر کو لاندې ګډ وډي کتل زرخانه کې کوکر سره انتن نور کوي. نو دا غو شکایت چې د رول مقامات په لور ورسوي.
لازم راډیو د محترم کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم عبدالامیر احمد جلال آباد خان خبرې کوم. زما دا پیشنهاد دی چې دا مخدرات او شبکې چې افغان ویسین دی او که ایم ټین دی او که روشن دی او کبل دی دا شبکې په افغانستان کې او دا خطونه او دا مسیجونه موږ ته راځي کې په انګلیسي باندې. زما دا پیشنهاد دی چې افغانستان کې باید چې په پښتو باندې او په فارسي باندې دا ملي ژبې دي، په دې باندې باید چې دا مسیجونه او دا خطونه موږ ته راولېږي.
محترم ورور ستاسو پیغام مو ته خبر کړي. یو شمیر دوستانو د مخابراتي شبکو په اړه شکایتونه کړي چې په تیر ورځو کې مو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له مسؤلینو سره هم خبرې پر کړې وې او هیله ده چې هغوی خپلې ژمنې په پام کې ونیسي. خو دا موضوع به بیا هم په ګډه تعقیبو سره. په نننی پروګرام کې مې د یو شمیر افغان سرتیرو ستونزې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان تورن جنرال دولت وزیر سره شریکې کړې دي. چا ول به شکایتونه او بیا به د شغلي وزیر ځواب وورو.
السلام علیکم، زما نوم سید رسول دی، د کندهار څخه سره په تماس کې مزه سره بازم ورز موږ ماشونه دا سیدی چې ور پر وخت نه ول کیږي دا د وزارت خو سر کز موږ ژغه ورسوي دا وزارت موږ به ډیر خوشاله شو تاسو ور دا ماشونه هیڅ وخت ځینن څومره ورځ ور د ماشو درک نسته سموش کور کور د دې په نامه باندې نه چلیږي چې موږ کومندان صاحب دا مننه مشتو د غوادرک یا مامیر صاحب امنیت د غرور مشتوق تاسو ورور د ازادي رادیو د لاري د موږ ورسوي نور موخ نه سم ورور خو هم څه په مخ مشه.
السلام علیکم، زه د بکر ولایت یاد رادیو ولسوالي او محلي پولیس خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او بادر سلام د افغانستان لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د ملي پولیس او د محلي پولیس ماشونه د خپل وخت او زمان سره باید حواله شي. موږ په دې پوهیږو چې لارې باندې د مشکلات ډېر دي، پروازونه نه وي، تارونه نه وي، خو چې کله کتار راځي یو ماش پرېږدي او هله سوی ماش پرېږدي یو راوړي یو پرېږدي یو راوړي.
وزیر صاحب، د دې اواز مو اورېدی، اگر چې دغه دوهم کس د محلي پولیسو او د کورنیو چارو وزارت څخه باید پوښتنه وکړو، خو ورته پوښتنې موږ د نورو سربازانو څخه هم لرو چې د پاوځ سربازان دي او سرتیري دي، نو دوی ته ستاسې ځواب څه دی؟
زه د یو سوال پوس په استازیتوب تاسو وایم چې موږ په ټولو جوستامونو کې لیوازانو کې قول اردوګانو کې د نوي کابل بانک او د عزیزي بانک شوبې لرو او ماش مکمل هغوی ته رسیږي. زمونږ هیڅ تر اوسه پورې یو سرتیری یا افسر یا بریدمل د خپل ماش شکایت نه دی کړی. هره میاشت ماش اوله کیږي او هغوی ته رسیږي. تر اوسه پورې داسې پیغام مونږ نه دی اورېدلی یا داسې شکایت مونږ ته نه دی راغلی چې کوم سرتیری ته یا افسر ته یا بریدمل ته ماش نه وي رسېدلی. ځکه مونږ په ټولو لیوازانو کې په ټولو کلوردوګانو کې د بانکونو شوبې لرو او هغوی خپل ماش د کار په واسطه د هغه بانک نه اخلي او کولی شي چې په ښارونو کې که کورونو ته ځي هلته په هر ولایت کې دوی کولی شي چې د بانک نه خپل ماش واخلي. بیا هم که چیرې کوم چیرې نارسایی شوي وي ماش وي رسېدلی دوی کولی شي چې زموږ سره په تماس کې شي او موږ بیا غي پوښتنه وکړو.
بله وزیر صاحب، دغه بل اوریدونکي بیا دوی وایي چې په پوځي لیکو کې دوی سره غیر متوازن چلند کوي. خپل د تاسو خبري واوري.
سلام علیکم، آیات الله هم د کندنه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او وروسته د سلام نامې پیغام داده چې په دې پوځي چارو کې د غیر توازن چې کوم روان دی زه فکر کوم چې دا به د ملک د بهبود لپاره نه وي. ځکه چې افغانستان کو قهرمانان نه ټول قهرمانان دي، نو یو 8 کیلومتر ساحه چې چا زاده کړی هم د قهرمانۍ دا وکي او بل بي سواد دي د افسرۍ او انتر جنرالۍ دا وکي. نو هله می وزارت دفاع ته دا ده چې باید د خپل لیاقت او استعداد مطابق پریکړه وکړي. هغه څوک چې د افراد لایق افراد شي او هغه څوک چې د امیر لایق باید امیر شي.
زه خلرم من اول د پکتیا ولایت جاري ولسوالي اوسیدونکو په اول قدم کې د آزاد کارکون کوردونکو ته زړه کوم سلامونه او نیک کینه احترامات وړاندې کوم. په دوام کرم چې د افغانستان جمهوریت اسلامي ولایت ملي د پاوزیر او لوی درستی صاحب وزیر صاحب داخله کا احتمانه خواهش ورته کوم، سوال ورته کوم چې هغه امنیتي ځواکونه چې په سخت سخت شرایطو کې وزیر کوي او هغه سره د مور او مری چلن کوي، سربازان سره بد چلن کوي، پرندان سره بد چلن کوي، یو سرباز په میاشت کې درې وره کور ته ځي، داسې خلک دي شپږ اووه میاشتې کور ته نه ځي، او یو نفر وي میاشت تېروي درې تېروي نه غیر حضر کېږي، یو نفر چې پنځه ورځې زیاتې تېرې کړي ور کس ورسره کوي، یو کمپرسي ورسره کوي. نو امنیتي ځواکونه خواهش کوم د لوړ پوړو چارواکو نه چې سربازانو نه نه صحیح چلن ورسره کېږي، بدلاشینې وایي ماشونې ته نه وایي، هر رقم وس چې وشي نه ورسره پرېږدي، هغه مجبور شي چې سلاده ته کېږدي طالبان ته ویر شي او یا بل کوم کار. خدای په امان.
وزیر صاحب دوی اوازونه مو اوریدل لطفا که دوی ته جواب وایس چې
خورز مونږه په وسلوال پوز کې د وصولنامه او د پالیسی مطابق او د افسرانو د ذاتی قانون مطابق ترفی تقاوات مقرری دا ټول شیان تنظیم شوی دی د افسرانو د ذاتی قانون مطابق بنان که څوک ترفی کوي هغه خپل وخت چې پوره کړي هغه ترفی کوي څوک چې تقاوت کوي خپل وخت چې پوره کړي هغه تقاوت کوي او د مقرردو په وخت کې تحصیلات او د هغوی درجه د تحصیل او دا ټول په نظر کې نیول کېږي مقرریږي په کوم ځای کې که کوم نفر شوی وي زه دا ټول شیان نه ردوم مشکلات ډېر وي زموږ هېواد کې جګړه ده ممکن نارسایی ډېرې وي په یو ځای کې به مشکلات وي یا به چا ته رسیدګي نه وي شوې مګر په مجموع کې زه تاسو ته ویلی شم چې په وسلوال پوز کې ټولې مقررې د یوه کمیسون له خوا نه کېږي هر څوک چې مقرریږي هغې ته توجه کېږي تحصیل په نظر کې نیول کېږي د هغوی درس په نظر کې نیول کېږي څومره معیار د خدمت چې وي کاري چې کړي وي تقاوت دا ټول په نظر کې نیول کېږي بل دوست یې ویلي چې مونږ د معاش نه یې وایي معاش خو په کارت کې اوله کېږي د بانک کارت ورکول کېږي په خپله سرتېره یا بریدمن ځي خپل معاش د بانک نه اخلي نو د هغه د معاش نه څوک څه شی نه یوه روپۍ نه شي کمولی او نه ترې نه استفاده کولی شي په یاشه کې که کوم ځای کې مشکلات وي مونږ دا نه ردو مګر په مجموع کې زموږ قطارونه هره ورځ خپلو اردوګانو ته روان دي زموږ کاش په استخباراتو تفتیشو حقوقو څارنوالي محکمې دا ټوله ورځ په دې باندې بوختې دي چې د سرتېري استقاق څوک ونه خوري د هغه حقوق څوک ونه خوري او ټول شپه ورځ په دې باندې زموږ دغه ارګانونه چې ما مخکې یادونه وکړه په دې باندې بوختې تر څو چې ټول حقوق دوی ته ورسېږي خو جګړه ده په جګړه کې مشکلات شته دی په ځینو برخو کې که مشکلات ایجاد شوي وي مونږ کوښښ کوو چې هغې ته هم رسیدګي وکړو
بله وزیر صاحب همدغه ورور چې تاسې یې اواز واورېدی د پکتیا ولایت څخه دوی د رخصتۍ ستونزه هم یاده کړل چې ځینې کسان کولی سي ډېر په اسانۍ سره رخصتۍ واخلي او ځینې یې بیا نسي کولی په میاشتو میاشتو انتظار ورته باسي او خپلو کورونو ته نسي تلی دغه موضوع څنګه ده
ما تاسو ته وویلی چې جګړه ده په ځینو ساحو کې چې جګړه روانه وي هلته کېدلی شي چې یو ساتیر یوه میاشت دوه میاشتې یا درې میاشتې رخصتۍ ته لاړ نه شي ځکه هلته به پوځي حالات وي هلته به جګړه وي هلته به داسې حالات وي چې ټول سرتېري ټول افسران او بریدملان به په خطه کې موجود وي او د ماریبوي حالات به وي کنې په ټولو خطاتو کې موږ هغه سایکل چې لرو چې یو برخه باید تعلیم و تربیه وکړي یوه برخه کورونو ته لاړ شي او یوه برخه ماریبوي فعالیتونه اجرا کړي منګه ټول وخت کوښښ کړی دی چې دغه درې سایکله په خطاتو کې مراد کړو خو کله کله جګړې دي په افغانستان کې تاسو ته معلومه دی چې د جګړو آباد ډېر زیات دي په ټولو ولایتونو کې همزمان جګړې وي کله کله مونږ دغه سایکلونه نشو مراتولی نو په دې هکله باندې مونږ ډېر کوښښ کوو چې هر سرباز ته مخې مسایده شي کور ته لاړ شي او د خپل کور احوال وایي
بله بیا هم مننه وزیر صاحب وروستی پیغام در اورم البته دا د غورماچ ولسوالۍ څخه اوسیدونکو موږ ته څو پیغامونه رسولې خو زه د بیلګې په ډول یو در اورم او هغوی هم د نامنې څخه شکایت لري بیلې غوښتنې لري تاسو په خپل واورید دی ژغ
السلام علیکم زه د غورماچ ولسوالۍ د فاریاب د ولایت تاسو سره زغیږم زما دغه پیغام و د ناظر رئیس جمهور اشرف غنی ته ورسوي چې دغه د ولسوالۍ امنیت مسي نیولایته حکومت د درې میاشتې کېږي چې موږ د ولسوالۍ د ګیلاسو خلک داری بداره سو مهاجرتونه یې وګالل کورونه یې خراب سو ټپیان لري در بداره دي د یخوا طالبان اخترونه ورکوي واته سو کور دي وایي بازار یې لکه خپل دوکانونه وباسي خپل موټر وباسي خپل کورونه وباسي که چېرې په اکراد کې موږ کورونه درلوده یا دغه طالبانو و موږ ته یو شهرک جوړ کړی وای موږ ګرده دغه د غورماچ د ولسوالۍ خلک باریدونه تلو هغه شهرک په دغه سره ځینو کوچنیان د یخ و د مریضۍ سره مخ دي او د موږ د لوږې سره مخ دي یوه بوجۍ اوړه په ګر بازار کې نه پیدا کېږي دا درې ورځې کېږي خلک سرګردانه ګرځي یوه بوجۍ اوړه نه پیدا کېږي یوه بوجۍ چې پیدا شي په ځي چې وړي په 2000 افغانۍ یوه بوجۍ اوړه دي دغه لارې ټولې پر موږ باندې بندې دي که حکومت دا لارې نشي یلا کولی موږ د دغه ولسوالۍ څخه نږدې ښه زړه نه دی لیدلی دغه ولسوالۍ کې په شپږو میاشتو کې خو یوه عریضه نه کېږي
فقط ولسواس عبدالت ناسی چی یوا تذکره بورتی یا غمان پشکوز نشکی انسانی وردیم تذکره بورتی که که تردغ ولسوالی مشتیریو دردغ علوبتی مشتیریو تردغ حکومات مشتیریو دغ ولسوالی دی انتقال کی چرشندیتا چرشندیتا دغ غورماش دا مرکز تخنی 15 کلومتر دا پاریا بخواتا نجدیتا حالت دغ نین دا غورماش پوشتی دین ورطولی که دغ دا وردو کمف دین ورطولی که حالت پا چرشندیتا که خپل امنیت ونیسی ملت دا دوی تخ بیزار دای تر امنیتی تیریو که که تر دغ حکومت تیریو تالیب تر خلاح دیوی خواه زوری رو دولت دا خواه دو وار زوری رو سرکان را باندی بندی لاری را باندی بندی دی هریانانو چی پرکم اولار شد پلی هاز دا خدای که نسی که ولی استیپا و که 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 سر دا باچوی تیرسه و تاندی واشی سی بری بادار و که ملکی بری بادار سید خدای
وزیر سب دده غشتن خو عجیبه دا خو اتا سوا یازدار کورانه هم دیر کسان دی چی دنام نید خد دونه پتنگ را غلی
گور از اتا سوای همه چی پا افغانستان کی جگره دا دا طوله ندیواله طوله نا افغانستان د جګړې مسله داسې نه ده چې سړی په دوه خبرو کې په درې خبرو کې دا راون غاړي او په دې کې خلاصه کړي دلته نړیوال تروریزم دی دلته بهرني لاسونه دي دلته استخبارات دي د جګړې تر شا دي د افغانستان دولت د افغانستان حکومت وسلوال پوځ د ملي دفاع وزارت ټول په دې هلو ځلو کې بوخت دي تر څو چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي تروریزم محو شي او موږ وکولی شو چې د افغانستان د خلکو لپاره ور امن او سوکاله ژوند برابر کو زمونږ ټول هلی ځلې پام دی کی دي دا ټول نارسي د جګړې په لور ودا د دښمن په لور ودا چې نه غواړي افغانستان آرام او وسوده شي او سره له هغه نزدې غرماج دي ورور پیغام لوی درسي ته وزیر صاحب دفاع ته هم رسوم دا په کومه ساحه کې نارسي شي وي چې موږ ورته رسیدګي وکړو زه دا پیغام مکمل د مقامات او د مسولینو غوګونو ته رسوم
دوستانو د نن ورځې پیغامونه هم دومره و مننه کوم چې زموږ سره خپل ستونزې شریکوي او مننه کوم زما له همکار تای روشان څخه چې د دغو پیغامونو پر راټولولو کې مرسته راسره کوي البته د دې پروګرام د جوړښت سره سم موږ ستاسو ستونزې تر چارواکو رسوو او هیله ده چې په هواري کې مرسته وسی تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه